ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزاد میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام و روز بخیر به شما، این برنامه را هم آغاز میکنیم. در بخش از این ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن مقیم نائب در استودیو با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع افغانستان دست داشتن نیروهای هوایی در قاچاق مواد مخدر و انتقال سلاح غیرقانونی در نقاط مختلف افغانستان را رد کرده است. 6 قدرت بزرگ جهان تقاضا کرده‌اند که ایران باید ساحه نظامی پاراچین را بر روی ناظران اداره اتمی سازمان ملل متحد باز بگذارد. استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا از دولت سویس تقاضا کند که دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را دوباره در جریان اندازد. وزارت دفاع افغانستان دست داشتن نیروهای هوایی در قاچاق مواد مخدر و انتقال سلاح غیرقانونی در نقاط مختلف افغانستان را رد کرده است. قبل از این یک مقام آمریکایی گفته بود که حکومت آمریکا ادعاهای را بررسی می‌کند که گویا برخی از مقامات قوای هوایی افغانستان در انتقال مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی در این کشور از طیاره‌های خود کار می‌گیرند. تیم استوفر، یک سخنگوی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، گفت مقامات سعی دارند مشخص سازند که آیا این ادعاها حکم تحقیقات کامل را ایجاب می کند و یا نه. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این چنین گزارش ها را بی اساس خواند. وزارت خارجه آمریکا در یک گردهمایی که میزبانی آن را وزیر خارجه هیلری کلینتون و میشل اوباما و همسر رئیس جمهور آمریکا به عهده داشت، 10 تن از زنان را با عنوان شجاع‌ترین زنان جهان جایزه داده است. این جوایز هر سال به مناسبت روز جهانی زن داده می شود. مریم درانی، عضو شورای ولایتی قندهار و مالک یک رادیوی زنان در این ولایت، از جمله کسانی است که این جایزه را برنده شده است. همچنین شاد بیگم از پاکستان که به خاطر فعالیت سیاسی میان زنان همواره تایید شده، نیز این جایزه را به دست آورده است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به این مناسبت گفت زنانی که این جایزه را برنده شدند تلاش های خستگی ناپذیر برای بهبود زندگی زنان و دختران انجام دادند و برای آوردن یک تغییر در برابر تهدیدهای خشونت آمیز ایستادگی کردند. شش قدرت بزرگ جهان تقاضا کردند که ایران باید ساحه نظامی پاراچین را بر روی ناظران اداره اتمی سازمان ملل متحد باز بگذارد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین طی اعلامیه مشترک تایید کردند که ایران باید تعهد خود برای دسترسی به پاراچین را برآورده سازد. علی اصغر سلطانی، سفیر ایران در اداره بین‌المللی نظارت انرژی هسته‌ای، بدون اینکه تفصیلات مشخص ارائه کند، روز پنجشنبه در ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت که تهران آماده همکاری با این اداره می باشد.
ما آماده هستیم که تعامل خود را با اداره بین‌المللی نظارت انرژی هسته‌ای ادامه دهیم، به شرط اینکه دارنشای این اداره طوری که انتظار می رود با ایران مسلکی و بی‌طرفانه برخورد کند. یاکی یا آمانو، رئیس اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد، دیروز گفت ایران به طور رسمی دسترسی به پاراچین را پیشنهاد نکرده است.
استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا از حکومت سویس تقاضا کند که دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را دوباره در جریان اندازد. همچنین این محکمه دیروز به حکومت مهلت داد تا در 2 هفته ثابت سازد که این حکم را برآورده ساخته است. دوسیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری در محور رسیدگی به قضیه بی‌اعتنایی و توهین به احکام استر محکمه که صدر اعظم گیلانی با آن متهم می باشد قرار دارد. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، پس از آن ماه گذشته به بی‌اعتنایی و توهین به احکام استر
محکمه متهم شد که حکومت نخواست تقاضای قبلی این محکمه مبنی بر تماس با دولت سوئیس در مورد دوسیه زرداری را دنبال کند. مقامات پاکستان سه بیوه اسامه بن لادن طراح حملات 11 سپتامبر بر امریکا را به بود و باش غیر قانونی در پاکستان متهم کردند. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان روز پنجشنبه گفت این سه زن که طبق گزارش ها دو تن آنها از عربستان سعودی و سومی از یمن می باشد برای سکونت با بن لادن در پناهگاه مخفی وی در ایبت آباد به طور غیر قانونی به پاکستان داخل شده بودند. پس از اینکه نیروهای امریکایی در ماه می سال گذشته بر منزل بن لادن در ایبت آباد یورش برد او را کشتن، این سه زن با 10 طفل توقیف شدن. گزارش ها می رسانند که این زنان امکان دارد تا به 5 سال حبس محکوم شوند. وزیر داخله پاکستان گفت از کودکان در یک تعمیر مربوط دولت محافظت می شود، ولی اگر مادرانشان موافق باشند آنها می توانند به کشورهای اصلی خود برگردند. پلیس ایتالیا بالای صدراعظم بریتانیا انتقاد کرده، گفته است که وی پیش از تلاش ناکام برای رهایی یک تبعه بریتانیایی و یک تبعه ایتالیایی که در نایجیریا اختطاف شده بودند با پلیس ایتالیا مشوره نکرده است. این دو تن روز جمعه زمان کشته شدند که تلاش برای رهایی آنان ناکام شد. هر دوی آنها در یک شرکت ساختمانی ایتالیایی کار می کردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون گفته است وی دستور آغاز عملیات برای رهایی این دو تن را به دلیل آن صادر کرد که جان این دو تن به طور جدی و فزاینده در خطر بود. کامیرون گفت به نظر می رسد که این اتباعی بریتانیایی و ایتالیایی پیش از آن که حتی امکان رهایی آنان وجود داشته باشد توسط اختطاف چیان کشته شده بودند. پایان اخبار.
آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنی قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په روان خبرونه کې د هغه محفل په څو شیبو کې شریکی شي چې نامتو هنرمندانو شاغلی ایوب او ارواشاد رحیم غمزده ته د استادۍ د لقبونو د ورکړې په خاطر جوړ شوی و.
کڅ هم د مرحوم استاد رحیم غمزده ځای تشو، خو استاد ایوب چې لسټ ډیر کمزور ښکاری د لونګې په سر پر چوکې ناست و. مخامخ ورته ګڼو سندرغاړو د هغه سندرې ویلې چې کوم وخت استاد ایوب په خپل ویلې وی.
اسدالله لودین د یو داسې نندارتون په اړه ریپورت لري چې پکې د وژل شویو کسانو پاتې نقشې او یادګارونه ننداری ته کې شودل شول.
در کالج دې د مول شکی و چې مشپکلنه له شهید شه د دغې نوم زکیه و د دغې کالیدی چې پاتې دي.
لو استاد عبد الله بختانی سره د هغوی د شیرونو په اړه مرکه او نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی.
په پیښور کې د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر سیمهیزه څانګه پرانستل شوه. د دې څانګې د پرانستلو په غونډه کې افغان شاعر او لیکوال علمګل سهر په خپله وینا کې دغه اقدام د ادبیاتو د ودې په لاره کې مهم ګام وباله. او په پیښور کې د افغانستان د کلتوري آتشې مېرمن پروین ملال د هڅو مننه وکړه چې د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر د کار پیلولو ته یې لار اواره کړه. د پیښور په مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر کې په مهاجرو افغانانو مېرمنو سر بیره یو شمیر پیښوری لیکوالی او شاعران هم شامل دي. په کابل کې د دامان په نوم یو نوې جریده خپره شوه. دغه جریده چې تر ډیره حده کلتوري او اجتماعي مسایلو ته بیله شوې ده ځوانانو او ماشومانو ته خاصې پاڼې لري. د دامان جریدې د امتیاز څښتن او مسؤول مدیر محمد قسیم آبرون دی. د افغانستان د ترکمنی ژبې د شاعر خواجه نفس مساعد د شعرونو د درېمې ټولګې د مخکتنې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په شبرغان کې وه، د خواجه نفس مساعد شعرونه وستایل شول. د ښاغلي مساعد درېمه ټولګه یورک جوشغونې یا د زړه بړاس نومېږي، چې په 250 مخونو کې خپره شوې ده. د چپې چپې ترنګ په نوم د زابلي شاعرانو د شعرونو لومړۍ تذکره له چاپاره ووته. دغه 200 مخیزه تذکره ځوان لیکوال ایمل امیدی تدوین کړې ده. د یادولو ده چې په دې ورځو کې د ښاغلي امیدی یو ناول هم چې جرم او جزا نومېږي په 186 مخونو کې له چاپاره وتی دی.
د تیری سه‌شنبه په ورځ د کب میاشتې په 14 نیټه د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه هیواد دوو نامتو هنرمندانو شاغلی ایوب او ارواشاد رحیم غمزاده ته د استادۍ لقبونه ورکړل. زموږ همکار نورګل شفق په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی او دغه سندریز ریپورټ یې برابر کړی دی.
وای چې مړه قومونه مړې لمانځي او ژوندي قومونه ژوندي. استاد ایوب تر اوسه ژوندی دی او افغاني موسیقۍ ته دومره کار کړی چې د خپلو سندرو په څیر به تر ډیره د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې شي. د دا سندره چې لیونۍ مینې کړم آشنا له بیابان سره اوس هم د ډیرو له خولې نه ده غورځېدلې. خو استاد رحیم غمزده چې لنډه موده وړاندې له نړۍ سترګې پټې کړې، خپل هنر یې ژوندیو ته پرېښود. د روان کال د کب پر 16 نیټه د ملي راډیو تلویزیون لخوا د استاد ایوب او مرحوم استاد رحیم غمزده په ویاړ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې دواړو ته د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر لخوا د استادۍ لقبونه ورکړل شول. که څه هم د مرحوم استاد رحیم غمزده ځای تش و، خو استاد ایوب چې له سټې ډېر کمزورې ښکارېده، لونګۍ په سر پر چوکۍ ناست و. مخامخ ورته ګڼو سندرغاړو د ده هغه سندرې ویلې چې کوم وخت استاد ایوب پخپله ویلې وې.
د ملي راډیو تلویزیون د موسیقۍ د تولید امیر قاسم رامشګر د دې غونډې په اړه راته وویل چې موږ غوښتل استاد ایوب د دوی په ژوند یاد کړو او داسې غونډه ورته جوړه کړو.
دا په افتخار د ایوب استاد ده چې په ژوند کې ملي تلویزیون غوښتل چې دی را یاد کړي، او نن خوشبختانه وزیر صاحب چې راغی د دې استادۍ لقب هم ورکړ، هم ده ته او هم مرحوم رحیم غمزده ته، چې دا د افتخار وړ ده او دا دولت توجه موسیقي ته ښکاروي. د موږ یو څو کسه پاتې دي لکه ایوب استاد غوندې، یا مثلا استاد ګل زمان، یا مثلا بیلتون صاحب، یا مثلا سلام لوګری. دا خلک دا دموږ ارزښتونه دي.
استاد ایوب هم ډیر خوشاله و او ویلی چې ل خپل دولت نه ګیله نه لرم، بس هم دومره څه مبستی چې کوي
دا پروګرام چې جوړ شو دا مونږ ته کفایت کوي. زمونږ مخ کې تنخواه په دې رادیو کې خوش شکار وکړو، مونږ سره کومک کوي شکار وکړو، مونږ سره بچیر. زمونږ دولت خو آیا عجز دولت دی، زور کم دی کنه، من زیاد بات بینو
راشد جانا نا شام مهربانا لیوانه کیگم عالی جرانا لیوانه کیگم عالی جرانا.
استاد ایوب د خپل دوو سندرو یادونه وکړه چې ل یادې نوځي.
د ملنګ جان او عشق نامراد یو بولو د کمین دی تر شو په چلول باندې قدم را سره دی لاسونه په بزرګ او په قصر را سره دی
شکرنا بود ربا در تو باپ چل مل باندے قدم را سرگتے آسون باپ دور ما قدم را سرگتے.
د تیرو ورځو یو غمجن خبر دا و چې د افغانستان مشهور هنرمن ظاهر هویدا له فانی دنیا رخصت واخیست او د تللیو د کاروان ملګری شو. زموږ همکار حجابر شینواری د ارواشاد ظاهر هویدا ژوند هنر ته کتنه کړي او یو رپورټ برابر کړی دی چې ناجیا صافی الولی.
افغان هنرمند ظاهر هویدا د کپ په 13 نیټه په جرمنی کې د 18 کلونو په عمر وفات شو. دی په یو منوره کورنۍ کې دنیا ته راغلی و او 15 کلن و چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. د یو وخت ازادي رادیو ته ویلی و
وختي کې ما 5 ساله بودم و برادرم 3 ساله یعنی کبیر هویدا. پدرم مرد صاحب کتابخانه بود، شاعر بود، نویسنده.
زه چې کله 15 کلن وم او ورور می کبیر هویدا 3 کلن و پلار می چې شاعر، لیکوال او د کتابتون څښتن و موږ دواړو ورونو ته یو هارمونیا واخیسته. پلار می هغه وخت بلخ ولایت د سوداګرۍ په خونو کې مامور و. د هغه له موسیقي سره جوړه وه او په کورنۍ او محفلونو کې به یې ښه تنبور غږاوه.
ظاهر هویدا د رواني شمسي هجري پیړۍ په 40 او 50 کلونو کې له هغو لومړنیو هنرمندانو څخه و چې د اماتور موسیقي ډله یې جوړه کړه او په دودیزه موسیقي کې تحول راوست. دی په 1950 کال کې د زده کړو لپاره ایران ته لاړ. ایرانیانو ته یې افغاني موسیقي ور وپېژندل او د کمر باري کمن سندره یې مشهوره شوه. ظاهر هویدا د خپلو کابو ټولو سندرو آهنګونه په خپله جوړ کړي دي. له ده څخه د شعر، سینما، تیاتر او انځورګرۍ په ساحو کې هم یو شمېر آثار پاتې دي. ظاهر هویدا د هنر او موسیقي په برخه کې د لسګونو افغانانو په هڅولو او روزلو کې برخه لرلې ده. دی یو داسې څوک و چې د افغانستان د هنر او فرهنګ تاریخ به یې یاد ژوندی وساتي.
هنگام هنگام ما همون گم شد نه سپنا ما همون خود که سزاور بوده ما را بر این خان تو خانی ای کاش ایش ایش ما را زمان میره هندی
د شلمی پیړۍ مشهور دیکتاتور جوزف ستالین چې د بشمیرو کسانو د وژلو تور ورپوري دی یو وخت ویلی و چې د یو کس مرګ تراژیدی ده خو د یو میلیون کسانو مرګ یوازې احصایه ده. منظور دا دی چې که د یو کس وژنه رایادوو نو یو خاصه چهره مستر ګوت دریشی ځین خاطره را یادیشی د یوې مور په باره کې فکر کوو او ممکن یو ماشوم را یاد شي چې د کور په دروازه کې ولاړ دی او د ورکشوی پلار د راتلو انتظار باسي. دغه څه فکرونه مو زړه غمجنوي او سترګو ته مو اوښکې دروي، خو د یو میلیون کسانو تصویر په ذهن کې نشو جوړولی او په همدې وجه ممکن ژور اثر راباندې ونه کړي. په افغانستان کې هم چې په تیرو څو دیرشو کلونو کې جګړه مارو ډلو په لکونو انسانان وژلي دي او لا یې وژني، د مرګونو عاطفي اثر کم شوی دی. په کابل کې چې په لومړي ځل ځینو کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د پاتې یادګارونو نندارتون جوړ کړ، دا امید ترې کېدای شي چې د احصایې ځای تصویرونو او د معلوماتو ځای عواطفو ته ورکړي. د دغه نندارتون په اړه د اسدالله لودین د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې د جنګ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې شلو افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هرې میرمنې د خپل قرباني خاوند، پلار، ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یو میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالې میرمنې خفه ښکارېدې او ویلې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ دیارلس غړي یې د جنگ جګړو قرباني شوي دي او د هغوی پاتې شوي یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې ویني دا ټول مې د شهیدانو دي. موږ دیارلس نفر شهیدان د خپل د کور ورکړ دي. دغه کالی چې ویني دا د شهیدانو دي، دا ټوټه راته پاتې ده. دغه کالی چې دی د مالو کې وچت مشتاق کلن له شهید شه د دغه نوم زکیه و د دغه کالی دي چې پاتې دي. دغه بشکاو دغه پیاله د مخ شهیدانو و چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوړه.
خپل پر تاسو دلته په دې نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خیدی، پیاله خیدا، برسو، فتی خیدی دغه وخت. کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ، څه احساس کوئ؟
والله ډیر تلخ احساس کوم. دا شل کاله بخې ډیر تلخ احساس نه کوم چې دا مې ټول بیا بالښت کې راکړی او پټ کړی و. ما وېسو ته کتل نه شو.
له میرمن بصیرې څخه مو پوښتل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په ځواب کې وویل
دلته ما یادگار را وړي دي. دا یادگار د همغه لاس کې لګېدلی، دا د همغه یادونه ده، د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري. زه په تو باندې ژوندی یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلي میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښې وې او ویلې چې دغه رنګ یې د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښی. دا شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندونه ډیر خوښوه.
مه پرور وای د نندارتون فضا ډیره خفه کړه، ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې نندارې ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډیره خفه کیږم. دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مې سترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډیره خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیره غمجنه وه. دلته یو داسې میرمن هم راغلې وه چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی و او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ورپه زړه کیږي. دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
مې دا د ډېر پاتې شونی شیان نندارې ته ایښي. د کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شعرونه یې دي، د واده شال مې دی، د خاوند پټو مې دی او په زندان کې چې په لاس باندې ځینې شیان جوړ کړي هغه هم نندارې ته ایښودل شوي.
کریمه یوه بله میرمن وه چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساعت نندارې ته ایښی و. کریمه وایي پلار صاحب منصب و، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شیخ پاتې نه ده، یو لاس ساته. پلار مې یو شپې په کور کې و، ناوخته شپې و، طالبان راغلی و، پلار مې لاسونه یې بسته که سترګونه بسته که پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو میرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې میرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
افغانستان شاید د دنیا یوازینی هیواد وي چې د نجونو مکتبونه پکې سوځي او کلوپونه ورلوي شي. دغه راز افغانستان یو هغه هیواد دی چې د ماشوم د زوکړې په وخت پکې د میندو د مړینې اندازه خورا زیاته ده. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر د خپل هیواد دغو ترخو واقعیتونو ځورولی او دغه شعر یې ویلی دی.
زما مور د بل ماشوم په زیګون مړه شوه، زما مور راته کوم ورور را ډالۍ نه کړ، زما مور هغه له ځانه سره یووړ، مخته یې د سترګو تور را ډالۍ نه کړ. د مورجانې زنکتن مې نه هېرېږي چې خپ غږ یې لړزول بر اسمانونه، له سینې چې د سا د خطو غږ و چا مې کېښودل په سترګو غبرګ لاسونه. زما پلار چې د درې د کلیو خان دی، شته دره کې تر ټولو بې کسې وه، د مور مرګ مې سپینې اوښکې پرې رهي کړې. بې وسي وه، بې وسي وه، بې وسي وه. له هغې وروسته مې دا هیله په زړه کې چې به زه وم د درې ستره ډاکتره، کومه مور به د اولاد په زیګون نه مري، هره لور به شي د مور په غېږ کې ستره. زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، زموږ له کلي جوماتونه را چاپیر دي. زموږ کور د یوې شنې درې په منځ کې او شاوخوا ترې نه لوړ غرونه را چاپیر دي. زه د کلیو د خان اکې یوه لور یم. خان په ما ژوندی او زه ژوندی په ټولو. خان به ما د خپل ژوندون په قیمت ساتي، آن که چیرې پریوته غدی په ټولو. اوس د څوارلسو کلونو یوه پیغله، د مینو ټول نکلونه مې په یاد دي، لکه وی د مورنۍ ژبې په څیر چې د قرآن ډېر آیتونه مې په یاد دي. د آبا مې بلا ډېر زیات عزیزان دي، له هر یوه نه یې رارسې سوغاتونه. زرزري جامو مې کلی لیونی کړ، په ګاڼو باندې مې ډک دي صندوقونه. د مورجانې له مرګ ډېر وختونه تیر دي، خو تر اوسه مې په سترګو کې غړېږي. هغه هیله مې تر اوسه زړه کې پاتې، فکر نه کوم چې دا به پوره کېږي. جوماتونو ته مې تګ ناروا شوی، ښوونځي ته د پراته لویو لویو قلفونه. هیچا دغه لوی انعام را ډالۍ نه کړ چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه، چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه.
اوس دغه نظم چې دی جوړو، صرف همدا موضوع دی په ذهن کې وای چې په ځینو وروسته پاتې ولایتونو کې چې نجونې له تعلیمه محرومه ساتل کېږي، د دغو بې وسي دي په ذهن کې وو قلم دې راواخیست او کنه؟ دغه کرکټرونه چې په دې نظم کې دي، مور او پلار او هغه مور چې مري و، یو ماشوم هم چې د زیږون په وخت له دې دنیا ځي، دا ټولې صحنې دي په ذهن کې بیا دې قلم راواخیست؟
ډېر وخت هما یوه موضوع په ذهن کې وي، خو نور اړخونه خپله ورسره راځي. مثلا مور په ماشوم مري، په افغانستان کې ډېرې ستونزې دا دي.
د فرانس پرس اژانس یو راپور نوم یې و، افغانستان د ځوان مرګو مندو وطن. افغانستان وای دی دنیا یو هغه ملک دی چې ډېرې زیاتې مندې پکې مري، ځکه چې ډېر خلک ډېر کلیوال دي، کلینیکونه نه پرېږدي. ویل کېږي چې ډېر ډاکتران دي، ډېرې نرسانې دي. وایي موږ کلیو ته نه ځو، وایي که کلیو ځینو کلیو ته، البته ځینو سیمو ته، وایي که هلته لاړې سو ممکن یو څوک راسي او بیا هم ووژني، وم تښتوي. نو ډېر ډاکتران حاضر نه دي چې دې ولسوالیو ته لاړ سي. نو میندې مري،
میندې مري. دغه د نجلۍ هیلې چې وې چې دا به ډاکتره کېږي، داسې دغه عموما چې دا موږ هیلې لرو نه ورته رسېږو، دې مې اغېز راباندې درلود. خو ما نظم دې ته ولیکه چې یوه نجلۍ د کور تر څنګ یې ښوونځی دی، ولی ښوونځی تړلی دی، دغه دغه نږدې ښوونځي ته نشي تلی. اصلا ما نظم دغه ته ولیکه، په دې بند کې یو ځای راځي چې زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، خو نجلۍ نشي ورتلی. که څه هم دا نجلۍ همدومره نازولې ده چې خلک سوغاتونه ورته راوړي، د نجلۍ وایي خیر دومره سوغات راته راکړی، دغه وار راته راخلاص کړی، ځکه د نظم پای پم دی دی چې ما ته دغه سوغات راکړی. زه زرزري جامې نه اغوندمه، زه ګاڼې نه غواړمه، خو زه دا غواړم. دې تر څنګ په ما باندې پخوا اغیز د میندو مړینې کړی و، د خلکو هیلې کړی و، د جګړو کړی و، دې ټول اغیز کړی و، خو نظم یې دې ته ولیکه. دغه نور اغیز چې پخوا راباندې شوی و، هغه تحت شعور کې راسره پروت و، دا راغوی هدې سره یو ځای شو، د ما نظم یې را بشپړ کړ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به خاطر مشکلات تکنیکی که ایجاد شده بود، مجله رادیو آزادی که به زبان دری باید نشر میشد متاسفانه از نشر باز ماند و ما مجله افتوار پشتو را به نشر رسانیم. حالا مجله دری آماده هست و تا ساعت تا دقایق بعد شما مصروف با شنیدن از این مجله خواهید بود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچی را برای شما برنگ‌های گوناگون در زمین آفرید نشانه است برای گروهی که پند می‌گیرند. در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیار نهفته است. با گذشته خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست، مگر به دست خدا. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی ملیحروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ ظاهرهند مشهور و پرآوازه افغانستان را خبر تکان دهنده برای جامعه بزرگ در عرصه موسیقی افغانستان می داند. جلیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ظاهر و ویدا صدای استثنایی داشت، ظاهر و ویدا شخصیت استثنایی داشت و یکی از هنرمندان بسیار گرامی کشور ما بود. بنابراین طبیعی است که ما یک جوهر نایاب در عرصه هنرهای خود از دست دادیم.
ظاهر هویدا به عمر 67 سالگی به تاریخ 5 مارچ در آلمان چشم از جهان پوشید.
هنگام هنگام مهامون گم شد نصف نامهامون خود که سزاور بودی.
ظاهر هویدا در کنار آوازخوانی مبتکر ایجاد یک رشته برنامه های رادیویی در دهه 40 نیز بود. روحش شاد باد. در میان نگرانی های روزافزون به خاطر چیزی که افزایش خشونت علیه زنان افغان خوانده شده، از 8 مارچ روز جهانی زن در افغانستان تجلیل صورت گرفت. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند با وجود تلاش ها به هدف تأمین حقوق زنان، هنوز هم زنان در بسیاری از مناطق افغانستان به بدترین شیوه مورد خشونت قرار می گیرند. زکیه سنگین یک عضو ولسی جرگه:
فقط حقوق زن یک جنبه سیاسی یا گپا بوده که هیچ وقت حق حقوق زن تو که باید داده شوند نشده. زنای ما داریم که اصلا روز زن را نمیشناسند که روز زن یعنی چی، زن یعنی چی.
به گفته مدافعان حقوق زن، خشونت با زنان در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید میزان خشونت با زنان در سال 1390 در مقایسه با سال گذشته اضافه از 50% افزایش یافته است. و محفل به هدف رونمایی کتاب نفس مساعد شاعر ترکمن در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شد. کتاب زیر نام یورک جوشغنی یا تغیان دل سومین مجموعه شعری نفس مساعد است که در 250 صفحه چاپ شده است. انجمن فرهنگی مخدوم قلی فراغی در بخش چاپ این کتاب مساعد را کمک مالی کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش مجله آزمون کوچک با 5 سوال کوتاه را به شما پیشکش میکنم که دوست آن را برایم ایمیل کرد. این آزمون برای شما میگوید آیا برای اینکه یک مدیر حرفه‌ای باشید شایستگی لازم را دارید یا نه؟ سوال ها مشکل نیستند. در مورد هر سوال اول کوشش کنید خودتان پاسخ بدید. اگر شما پاسخ را نیافتید به جواب ما گوش دید. سوال اول این است که از شما خواسته شده که یک زرافه را در داخل یک یخچال بگذارید. این کار را چگونه انجام می دید؟ لحظه ای فکر کنید. اگر جواب را نیافتید ما میگوییم خیلی ساده است، دروازه یخچال را باز کنید، زرافه را داخل یخچال بگذارید و بعد در یخچال را ببندید. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا شما از آن دست افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا نه. سوال دیگر، از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید، چی میکنید؟ فکر کنید؟ پاسخ شما آیا این است که در یخچال را باز میکنید و فیل را در یخچال میگذارید و در آن را میبندید؟ نه، این درست نیست. پاسخ صحیح این است که در یخچال را باز میکنید، زرافه را از یخچال بیرون مینمایید و فیل را در یخچال میگذارید و در یخچال را دوباره میبندید. این سوال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کارهای قبلی خود و تأثیر آن بر تصمیم گیری های بعدیتان فکر میکنید یا نه. سوال سوم، شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان همه حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کدام حیوان است؟ فکر کنید. اگر جواب را نیافتید پس توجه کنید. یادتان رفته که فیل آلا در یخچال است، پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد. هدف این سوال این است که حافظه شما برای به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود. اگر تا اینجا به سوالات پاسخ درست نداده اید، نگران نباشید، هنوز یک سوال دیگر باقی است. میخواهید از دریای عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست و شما کشتی ندارید، چی میکنید که تومه کروکودیل ها نشوید؟ فکر کنید. پاسخ خیلی ساده است. با داخل دریا بروید و آب بازی کنان از آن بگذرید. کروکودیل ها برای شما خطر نیستند، زیرا کروکودیل ها حالا در جلسه شرکت کردند که شیرشاه ترتیب داده. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا از اشتباهات قبلی خود می آموزید؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چه کنیم که به ما اعتماد داشته باشند؟ پیدا کردن فرد مورد اطمینان، چی در روابط نزدیک و چی در روابط دور یا رسمی، کار ساده‌ای به نظر نمی رسد. انسان ها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند، دوستانی که بتوانند برای روزهای سخت زندگی رویشان حساب کنند. به کسی که اعتماد می کنید و حرف دلتان را برایش می زنید و سپس آن را از دهان دیگری می شنوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ مطمئناً احساس خوشایندی نیست. اطرافیانتان تا چی اندازه به شما اطمینان دارند؟ در یک خانواده افراد آن خانواده تا چی حد مورد اعتماد هم هستند؟ وقتی نوجوان یا جوانی در خانواده خود فرد مطمئن پیدا نمی کند تا با او روابط نزدیک و صمیمی داشته باشد، ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان و بیگانه ها کشانده می شود و در این میان اگر به طور افراد ناباب بیفتد، آسیب های جبران ناپذیر خواهد دید. اما کسی که رابطه دوستانه با افراد خانواده خود دارد و حمایت عاطفی می شود، از آسیب های اجتماعی در امان می ماند. چی کنید تا دیگران به شما اعتماد داشته باشند؟ شما مسلماً به کسانی اعتماد می کنید که قبلاً هم اعتماد کرده باشید. با کسانی درد دل می کنید که قبلاً به نوع عکس العمل مثبت دریافت کرده باشید. از مغازه‌ای خرید می کنید که به کیفیت جنس و بهای آن تا حد اطمینان داشته باشید. از مسیر رفت آمد می کنید که برایتان تا حدود امن‌تر از مسیرهای دیگر به نظر برسد. فرزندانتان را در مکتب ثبت نام می کنید که حداقل از چند نفر تعریف آن مکتب را شنیده باشید. مسلماً همین فاکتورها در انتخاب افرادی که می خواهید با آنها اطمینان کنید دخیل هستند. به دیگران اعتماد کنید تا آنها نیز به شما اعتماد کنند. اصولاً هر خصلت را با کمی تلقین و انتظار از فرد می توان در او ایجاد کرد. وقتی به کسی می گویید چون به تو اطمینان دارم این را به تو می گویم، فرد ناخودآگاه از خود انتظار یک آدم مطمئن را دارد، مگر آنکه از لحاظ شخصیتی آدم بی‌وجدان باشد. اعتماد متقابل یکی از رمزهای روابط صمیمی و صادقانه است. اگر در مقابل اعتماد دیگری نسبت به او به اعتماد شوید، اعتماد او هم نسبت به شما کم رنگ خواهد شد. هر کسی دوست دارد مورد اعتماد دیگری قرار بگیرد. از اینکه شما او را به دیگری ترجیح داده اید و محرم اسرارتان نمودید احساس غرور می کند. و اصولا همه مردم از شنیدن سخنانی که بوی تناقض یا نارستی بدهد می پرهیزند، چون این گونه سخنان احساس ناخوشایند را به وجود می آورد و مردم خود آنقدر درگیری معضلات زندگی هستند که جایی برای اضافه بار این گونه سخنان وجود ندارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید تلقین چقدر مؤثر است؟ حرف به تنهایی ایجاد بیماری می کند. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای حرف و تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و می گویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می گذارد و موجب بهبود یا بیماری شخص می شود. ترس، اندوه، استراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود. از طریق دستگاه اعصاب بر غده مخصوص فشار وارد می کند و آن غده ماده ای را ترشح می کند که این ماده از طریق خون به دیگر غده ها و اعضای بدن داخل می شود و در نتیجه بیماری های متنوعی را به بار می آورد. عواطف مثبت مانند امید، نشاط، عشق و محبت از طریق حواس و اعصاب وارد مغز می شوند و غده مخصوص ماده ای را ترشح می کند که هورمون ترس را خنسا می کند و شخص درمان می شود. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطران است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که همیشه نگران قلبش باشد و ترس و واهمه مبتلا شدن به بیماری قلبی داشته باشد به تدریج دچار اختلال قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین به قدر در انسان زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان نمی دانند که چیزی که عموماً سلامتیشان را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه اثرات دارو و دوا. وقتی آنها فکر میکنن فلان دوا شفا بخش است، همین فکر و تلقین سبب شفایشان میشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، در تقویم سال روان میلادی پنجشنبه گذشته روز بین المللی همبستگی با زنان جهان بود. روز تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض. چرا 8 مارچ روز بین المللی زن عنوان شد و در تمام جهان آن را برگزار می نمایند؟ این مسئله روایت کوتاهی دارد. برگزاری از 8 مارچ به نام روز بین المللی زن ناشی از اعتصاب و مبارزه کارگر زنان فابریکه کتان در سال 1858 میلادی در شهر نیویورک ایالات متحده از عدم پرداخت مزد عادلانه و شرایط سخت کاری برای زنان آغاز شد. و اما در 8 مارچ سال 1908 بعد از گذشت 50 سال کارگران زن در همان فابریکه کتان به خاطر احیای خاطره اعتصاب زنان آن روز مجدداً دست به اعتصاب زدند و صاحب کارخانه از بیم سرایت این اعتصاب به سایر کارخانه ها زنان معترض را در محوطه کارخانه محبوس نمود و بعداً کارخانه را آتش زد و تنها 129 زن توانستند از این آتش سوزی جان به سلامت ببرند و متباقی همه زنان در آتش سوختند. اما در 27 آگوست سال 1910 میلادی در یک کنفرانس اعتراضیه در شهر کوپنهاگن دنمارک، جهانی شدن روز 8 مارچ به نام روز بین المللی زن پذیرفته شد و تا امروز همساله از این روز در اکثر کشورهای جهان یاد بود به عمل می آید. از نتایج این مبارزه زنان می توان از تقلیل کار روزانه به 8 ساعت و رخصتی های خاص ولادی و سایر حقوق برای زنان را یاد کرد. در افغانستان نیز از چند دهه بدین سو از این روز به نام روز زن تجلیل می شود و در این اواخر در رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری به بهانه این روز نشست ها و ابراز نظرهایی در جهت کاهش خشونت علیه زن و محرومیت های زنان صورت می گیرد و تمرکز اساسی در مورد خشونت های فامیلی و وجود فرهنگ معافیت از مجازات و ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی در عملی سازی آن و فشار مسائل عنعنوی و خانوادگی که زنان را در اعاده حقوقشان در سردرگمی قرار داده و روز تا روز به انواع آن افزوده می شود معطوف می نمایند. و فجیع ترین خشونتی که در افغانستان در سال 1390 رسانه‌ای شد خیلی دلخراش بود و آن شکنجه سهرگل 15 ساله از سوی شوهر و سایر اعضای فامیل شوهر به دلیل عدم رضایت به تن فروشی بود و ده‌ها حوادث شبیه از نظر رسانه‌ها نیز تا هنوز به دور مانده است. به نظر آگاهان در افغانستان با وجود تلاش‌ها از سوی نهادهای بیشمار بین‌المللی برای دفاع از حقوق زن و مبارزه به خاطر ایجاد امکانات آموزشی و صحی برای زنان از سوی دولت، با اعمال عنعنات و رسوم زن ستیزی، زنان باز هم نتوانستند از کمترین حقوق لازم برخوردار شوند. در برنامه امروز با خواندن چند پارچه شعر از شاعران افغان مسئله را پی می گیریم. خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده، شاعر نوپرداز افغان، در پارچه شعری تا حد توان تلاش نموده که محرومیت های زن افغان را که تا هنوز نتوانسته به حقوق مشروع خود نائل آید در قالب شعر بیان می کند. این پارچه را عفیفه ساکب نیازی به مثابه تحفه‌ای به زن افغان تقدیم می نماید.
قرار بود از اول که یاورت باشم، پگاه یک شدنها در برت باشم، قرار بود صدای تو را شوم پژواک، چو دل برای تو دادند دلبرت باشم. قرار بود که همتای همدیگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم. چگونه شد که قرار نخست رفت از یاد، قرار تازه برآمد که کمترت باشم. قرار شد که ز حکم تو سر نپیچم من، همیشه حاضر خدمت به محضرت باشم. قرار شد که مرا زیب خانه ات سازی و من شبانه ترین شعر بسترت باشم. کجاست قول و قراری که در ازل آمد، که همصدای تو باشم که همسرت باشم. کجاست قول و قراری که ما لباس همیم؟ کجاست باور من تا که باورت باشم؟ قرار بود مگر من همیشه جام صفت بریده بر تن تو زیب پیکرت باشم؟ قرار بود مگر نام من شود تعویز و با زبونی از آن پس سیاه سرت باشم؟ کسی که کن مرا از قبرغی چپ تو نگفت هیچ که هموار کم ترت باشم، نگفت او که مرا ناقصا فریده به عقل، نگفت او که کنیز دم درت باشم. قرار بود که وابسته تو باشم من، همیشه مادر و خواهر و دخترت باشم.
شنونده های عزیز، زن را که مادر است ستایش می کنیم و این کرکتر مقدس را که از زبان منظوم راحله یار شاعر افغان سروده شده، سحر لیوال به شما تقدیم می کند و با ختم این پارچه برنامه نیز به پایان می رسد. خدا نگهدار.
ذره آسمان خدا بود مادرم، من قطره چشم سار شفا بود مادرم، من پرشکسته بودم و بی پا و ناتوان، در کور راه حادثه پا بود مادرم، من یک کویر سوخته در فقر دوستی، دریای عشق و مهر و وفا بود مادرم، من گریه و بهانه و بیهوده سرکشی، صبر و امید و دست و دعا بود مادرم، در وادی سکوت و به صحرای بی کسی، من ناله عاشقانه صدا بود مادرم، با حجم جانگداز غم و درد و داغها، درد مرا همیشه دوا بود مادرم، جان مرا اگر خطر چهره می نمود، سر بر کف و همیشه فدا بود مادرم، در تیره شام هجر چو مهتاب می دمید، در بیکران عشق هما بود مادرم، در رگ رگ آتش زده تشنکام من خورشید بود و آب بقا بود مادرم، من غرق خیش بودم و غرق غرور خود، با عشق مادرانه رضا بود مادرم، گاهی که دست خیش نهادم بگردنش، از غصه زمانه رها بود مادرم، درس وفا و صدق مرا داد حسرتا، خود بسته در کمند جفا بود مادرم، جز خوشه های مهر چی میچید از جهان، جز در حریم عشق کجا بود مادرم، رستم کجا و قوت بازوی مام من، بعد از خدا به سجده روا بود مادرم. Thank you.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com